درنو اوریدونکو څه فکر کوئ چې په کلیو او بانډو کې اوس هم خلک خپلې لونې او خویندې په ماشومتوب کوژده او یا ودوي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. په دې خپرونه کې د ښځو پر وړاندې په یوه جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آګاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کېږي، چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسېږي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هرو اتو ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو تېره اونۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل که د دې ناروغۍ پر وخت درملنه وشي امکان لري چې ناروغ ځینې ورغېږي. په عین وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي رغېدلی شي. په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د شیدو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړیو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یو مېرمن د سینو په سرطان اخته کولی شي. د فرخوندې په یاد څلی جوړیږي. د افغانستان د پیوستون ګوند د خلکو په مرسته د کابل په هغه سیمه کې د فرخوندې په یاد څلی جوړوي چې و میاشتې مخکې نوموړي د قهرجنو لسګونو کسانو لخوا د قرآن پاک د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه. د افغانستان د پیوستون ګوند وایي غواړي له دې لارې د بنسټ پالنې په وړاندې مبارزه او د یویشتمې پیړۍ ظلمونو یوه نمونه راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. او وروستی خبر، د کاناډا په پارلمان کې د یوې داسې مېرمنې د بری خبر هم خپور شوی دی چې افغاني الاصله کاناډایی ده. دا مېرمن مریم منصف نومیږي. هغې د تېرې لسیزې په ترڅ کې د ټولنیزې کارکوونکې په توګه کار کړی او شل کاله مخکې د طالبانو د رژیم نه په تیښتې د خپلې کورنۍ سره د کاناډا پیتربورګ ښار ته راغلې ده. هغې د کاناډا د ترینیټ پوهنتون څخه په فارغېدو په ګڼ شمېر ادارو کې چې زیات شمېر پوهنتونونه هم پکې شامل دي د ټولنیزو پرمختیایي چارو په برخه کې کار کړی. هغه اوس هم د بنسټیزو دیرشو ټولنو د رهبرۍ هیئت غړیتوب لري او د ټولنې ښځو، ځوانانو او مشرتابه په برخه کې ښه ویناواله هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د ښځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکي فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دوه
درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلیورې ښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځورېږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه، تر اوسه پورې چې د غزوان زلمیان لورانې واد شوي دي، تر اوسه هغه اوږده په زړه کې دي چې ته پیغله نه وي، ستا موږ سره شی نه و لیدله، مګر هغسې نه وه. خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې همغه اوږده لري چې کله خبر راسي نه مې راخلي چې فلاني مور هم دغسې قصه وه. نو تر اوسه پورې هغه ما خور انجوړي، خو زه خپل هم پېزم چې زه شخصا زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چون زما شو سړی پوه باسواد سړی و پیدلی و چې دا څه مشکل نه لري فضل د خدای زه تر اوسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بېلابېلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
اکثر پیغلې چې وادي دي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشانې نه ویني بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ یې پرې کوله پزه یې پرې کوله سر یې خریله ښځې سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خرن کالو سره به راویستله چې ویل دغه لور د ده یا د خور د ده ستا ده نور زما په کار نه ده ډېرو بیا په مړه کوله په هماغه شپه مړه کوله سبا یې وخت ته به ولول چې راسه ده مړه یوسه.
خدای زمې دختر چې قطع شو جوړه کناو ده
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډېره په تشویش کې وي. ما په خپلو سترګو لیدلی چې کله ناوې د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوې د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت هماسې ده د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه ښه کار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خو زه لرم یا چا خبر زه پاک اجلې یم د خدای نه دا ورځ نه غواړم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تېزای تومه چې را باندې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ماته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پورې کېږي.
چې کېدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایي نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري. یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی چه دا لحمی فیصدی دیر جگه ده چه وین ورکی او د شکل مخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معمول اشکال ده. دا معمول اشکال چې دا حلقوي نه وده یا انیولار چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینور کوي. بلی دنتاتوس دندانه دار ده بل نوې حجابی ده یا سپتل ام اورتوی سیمی سپتل یا سب سپتل چې نیمه حجابی ده سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده. بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخی منفذ نه لري مایکرو پرفوریتر چه لکه یو ستنه غنده ای کریبری فورم لکه چلو صاف غنده ای دا اشکال دیر معمول ده. غیر معمول اشکال چه ده نال آسمانند مسلسی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فلسیفورم او هبسند ایمن چه هیچ وجود نلاری دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږ اتیا انجناکیانو د بکارت تثبیت معاینې ورته وکړ او سا کال درې ویشت معاینه ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته دعویز او جنګ ده. کله چې طب عدلي ته را مامografi دلته معاینه کیږي. متاسفانه اکثر جنکیان چې د دې تومار لاندې راسي هغه ادا ور دې باندې غلط تصور شي. دغه یو ډېر په ارزشه معاینه ده. خلک آګاهي پورې دا اړتیا ده چې دوی کله چې داسې سویزنونه لري په تبادلې ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې سبب په کره تخریب ده که سالم ده او خپله د آګاهي د کموالي له مخکې جنکۍ پورې شاک نیولی ده.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم له منځه تللی شي. نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکرت پرده یوازې د جنسي مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي. کته له درخت نه لویږي حتی ایتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلک نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکرت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو نجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستیک کیدی شي چې بکرت د لمانځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیر داسې عوامل هغه پورې راغی خپل موري خبر کی او ماینه تازه شي. چې ماینه وشو نو سل په سل عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د سادمې له خاطره له منځه تللی ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د صحافي دفتر کارکوونکي مریم زرمتۍ په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له مېرمنې سره ډېر ناوړه چلند کېږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده. یو خاوند راغلی و ښځه یې راله دنه یې شکایت وکړ. بیا وروسته چې کله مو مېړه را وغوښته ورسره مو خبرې وکړې. مېړه یې وایي چې زه یوه خبره درته کوم د ما مېرمن سره دوی مېرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل. دا د واده په شپه هغه نه وخت بکارت یې نه درلوده. ما وایي چې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده. څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې راغلې ولې به دې وه ډاکټر ته معاینات به دې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي او په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوښو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دینی عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانه وو په وجود یوه مهمه برخه ده. ته اصلا د زنانه وو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده. خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي. له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي. حتی له ځینو امراضو سره دا پرده له منځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سالخیز کې یو ټوپ وهي په یو ځای کې د دغې علتونو سره هم له منځه تللی شي. دغې بکارت د پردې له منځه تلل هیڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بد عملۍ معلومیږي نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو باید ویمنو چې دغه د بکارت پرده به له منځه تللې هم وي ولې یوه منه به باعزت او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي.